اذا لم يشتغلنا دير ديستنس كيف نو اغي تدا انا ورسي وسو خير دي تا سبيكر نيز دي ياغ ما خرب انا
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. عزت مندو میاندو خیاندو مشرانو کشرانو ماستاسو پا مخ کے نسور بقرہ ابتداری آیت مبارکہ تلاوت کل اللہ جل شانو پدے کے ارشاد فرمائی دا الف لام میم مطلب خو صرف اللہ تا او دا اللہ رسول تا معلوم دے بل ہت چاہتا یقین طور باندھے ددی پتہ نشتا او دین مخ کی اللہ پاک ارشاد فرمائی ذالک الکتاب لا ریب فیہ دا عظیم شان کتاب قرآن چ دے پدے کی ہت شک نشت دے ہدل للمتقین دا ہدایت تے لار خودن دا دا آخل کو دا پارا کم چی دا خود تعالیٰ نے ریگی اللذین یؤمنون بالغیب دا آغا کسان دی چاچی ایمان را وڑے دے سوک چی ایمان لری پا غیب باندے یعنی پا نظر ورتا آغا نخ کاری لیکن پا غیب باندے ایمان را وڑے دے ویقیمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون او منز قائمی او سچ ورتا اللہ تعالی ورکڑی دی پائی کے دا اللہ پنن باندے خرچ کئی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون او آ کسان دی چی اغا ایمان لری پا اغا وحی باندے کم چی استانا مخ کی شبیر اغلی دا یعنی مخکینی کتابونه چې کوم دی یا صحیفی دی پای باندې ایمان لري او پاک باندې چې کوم تا طرف ته وحی شوی دا وبالآخرت هم یوقنون او په آخرت باندې یقین ساتي اولئک علی هدى من ربهم و اولئک هم المفلحون دا اصل خلق دی چې کوم د خپل رب طرف نه په هدایت باندې دی او دا خلق تے کم چے یقینی طور باندے حقیقی طور باندے کامیابی تا رسیدن کی نی دا الف لام میم مطلب چسنگا مامخ کی عرض کو چے دے چاہتا پتنشتا سوائے دا اللہ و دا اللہ دا رسولنا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چے دا تلاوت قرآن پاک ثواب بیانولو نو پای کی مثال د دې ورکو چې زدا نه ما چې الف لام میم یو حرف دی بلکې الف الگ جدا حرف دی او لام جدا حرف دی او میم جدا حرف دی او په هر باندې هر حرف باندې لس نه کوي ملاویږي لہذا په الف لام میم باندې دیرش نه کوي شوي نو دین دا پته ولګی دا چې قرآن پاک تلاوت چې کوم معنا سره نه وي پای باندې هم اجر ملاویږي البته سو کې چې په معنا سره وایي او پدی باندې پوشی بیا دغه اجر ډیر زیات دی ځکه چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې عالم تا په عابد باندې چې څوک عبادت کوي او عالم نه وي دا سه فضیلت حاصل دی لکه څنګه چې ما د تاسو کې ټولو کې کم خکس باندې حاصل دی نو د عالم سره مقابله سو نشي کولای لیکن محض د تلاوت اجر چې په هر باندې لس نه کوي دی دا په قرآن پاک تلاوت باندھے آ کسان تو ام ملاوی گی سوکھ چدری پمانا باندھی نہ پوئے گی او بیا رستو چې فرمایل شوی دی چې دا کتاب عظیم کتاب چې کوم دی پدې کې هیڅ شک نشتا. د دې مطلب دا چې دا بالکل محفوظ راغلی دی، پدې کې هیڅ خیانت نه دی شوی، او دا د الله تعالی کتاب دی، او د هر خبرې ذمہ دار د دې الله تعالی دی، پدې کې څوک شک نشي کولی. نو دا مونږ وایو چې لکه مونږ چې یو کس ته ووایو چې دا څیز بالکل صفا سوتر دی، پدې کې هیڅ ملاوٹ نشته دی، او پای کې حقیقت کې ملاوٹ ویم نه، لیکن یو کس ته هغه دا خبره نه منی، نو هغه دا خپل ذاتی نظریه ده، هغه ته به نقصان ملاو شي، ځکه د یو خصیز نه به محروم پاتې شي. دغه حساب سره په قرآن پاک کې شک نشته، لیکن که څوک په قرآن پاک باندې یقین نه لري، نو هغه ته به خپل نقصان ملاو شي، د دې قرآن پاک د فائدو نه به محروم پاتې شي. اور اس خبر چ راغلی ہدل للمتقین، دا ہدایت دے داخل کو دا پارا سوک جدا خدای تعالی نے ریگی، جدا خدای تعالی نے سوک ریگی، نو ظاہر خبر چ اب پا قرآن بانے عملم کئی، لکھا چے لکھا سنگا چے یو کس دے یو حاکم نے ریگی، او حاکم یو چوچائی رواز دے چے دا کار کمو کو نو دمر سزا بگر تا ملاوشی، نو چونکہ اگر دا حاکم نے ریگی لہٰذا دا چیٹے اگر دا پر اثر وی آغا و پاگی بانے عمل کئی، اگر آگے نے انکار نشی کولے، لیکن یو کس تے اگر دا حکم نے ہری گینا، نو اگر تا کسم رو چوٹیانی رواز کو لشید اگر پا چوٹیانو مانے سا، دا گئی ساتھ سرا یو کس تے اگر اللہ پاک نے ہری گینا، نو آغا پا قرآن بانے سا ملو کی یا قرآن نبسے ادایت واقلی، نو دنبنے خبر دالا چے کم کس تا خود تعالی نے ہری گی اگر تا خف درستی پا قرآن مانے، اور سوک چے تا خود تعالی نے نہیں ہری گی اگر تا دا قرآن نفیدہ نرسی، لیکن دا خدای تعالی نے سو کی ریگی اگا ہم یو خبر را، نو اگا اللہ تعالی پا دے کہ فرمائلی دا چھ اللذین یومنون بالغیب، یعنی دا کسان دی چھ کم کسان ایمان لری پا غیب باندے، غیب ستا وائی یو سیز دے اگا دا پا خپل غو گو باندے اورم اگم غیب نرے، دے سوچ کولشم اگم غیب نرے، مطلب دا چھ دے سوچ پا دری باندے لکر سینس پا دری باندے معلوم ہولشم، او یا زه په سترګو باندې وینم، یا زه په لاسو باندې لیسلی شم، یا زه د خپل حواس خمزه چې کوم دي زما پنځه حصونه په هغې پذرې باندې په سترګه باندې ما ته د هغې پته لګي، نو دې ته غیب نشي ویلی. غیب هغه څیز ته ویلی شي چې کوم د دې ټولو څیزو نه بهر دی، لیکن هغه ما ته صرف د حضور صلی الله علیه وآلہ وسلم یا د بل وخت نه نبی چې کوم تیر شوي دي د هغه امت دپاره دا خبره وه چې هغې ورته کومه خبره کړې وي چې دا خبره داسې ده، نو چې هغه هغه ومني بظاهر که هغه هغې ته نه مخکاري، نو بیا هم مني. دا چې کوم دی نو غیب دی، مثلا جنت او دوزخ، د قبر عذاب او د فرشتو، او د فرشتو مطلب حیثیت تقدیر باندې، او دوباره اوچتدو باندې، دوباره پاسدو باندې، دا ټول څیزونه د غیب څیزونه دي. په دې کې یو څیز مونږ نه په ساینس باندې ثابتولی شو، نه په سترګو باندې لیدی شو، نه په غوږونو باندې اورېدی شو، دا ټولې خبرې مونږ صرف د الله تعالی نه د حضور صلی اللہ علیہ وسلم پدې باندې حاصل کړی دی، او مونږ پدې باندې یقین ساتو، دې ته ایمان بالغیب ویل شي، او دا ایمان بالغیب اصل چیز دی. که دا ایمان بالغیب چا سره نه وي، نو بیا که هغه سره د مشاهدي هغه څیز رام شي، نو بیا ورته فایده نه رسي. فرعون چې تر څو پورې ژوندی و، هغه د الله تعالی مخالفت کولو، ځان ته به لوی رب وي، او د موسی علیه السلام سره مقابله و، موسی علیه السلام ته ډېر تکلیفونه رسول و، د موسی علیه السلام قوم ته ډېر زیات تکلیفونه رسول و. نو کله چې دی مطلب دی چې موسی علیه السلام ته حکم وشو چې ته ووځه او خپل قوم ځان سره وباسه، نو هغه چې لاړو، نو مخکې نه ورته دغه رالو سمندر رالو، او هغه چې کوم دی، نو هغه یعنی په هغې باندې یعنی حیران شو چې اوس به څه کوم، ډېر اویردو مقوم ډېر اویردو، هغه وایي چې نه یریږم، الله تعالی ما سره دی. بیا الله جل شان طرف ته هغه یعنی دعا وکړه، او الله پاک ورته وفرمایل چې خپله اصا په دې اوبو باندې واچوه، نو چاہے واچو نو دولس لارے پکے جوڑو شوی، نو موسیٰ علیہ السلام دخل قوم سر پا دولس لارو باندے روان شو. سنگا چی موسیٰ علیہ السلام قوم روان شو، اور پسی پی دا فرعونین دا اور رسی دل نو ایک اوڑیر جات دغا شو، لیکن سو اکی چی موسیٰ علیہ السلام او قوم آخری کس دا دی یعنی دا دی اوبو نو تو، او دا فرعون آخری کس دی اوبو ترا نو نو تو، نو اللہ جل شانو بیا دی اوبو تا حکم ورکو چی تا روان شا او غلار بند شوی، نو دا موسیٰ دا فرعون پکی غرق شو، او د فرعون دا قوم هم پکې ټول غرق شو. نو فرعون چې څه وکړي غرق کېدو، نو اکه وکړي فوراً هغه دا وویل چې زه ایمان راوړم د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام پر رب باندې، آمنت برب موسی و هارون. الله پاک ورته فرمایل چې الان اوس وایې وقد حسیت تو تر اوسه پورې دې نافرمانی کوله. دا اصل خبره دا چې هغه ایمان بالغیب چونکې هغه ته حاصل نه و، لہذا چې کله ورته پته ولګېده هغه ټولې خبرې ورته معلومې شوې چې اوس خو زمرم او د فرشتو ورته پته ولګېده، د هغې نه پس چې کوم نه بیا که هغه ایمان راوړو هغې څه فایده نه وه. د دې مطلب دا شو چې که څوک په خپل مشاهده باندې یقین ساتي او په خپلو کتو باندې یقین ساتي، په خپلو اندازو باندې یقین ساتي، نو هغه ایمان نه دی. ایمان اصل هغه دی چې کوم د حضور صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې مونږ ته کوم څیزونه رسېدلي دي، په هغې باندې چې کوم دی مونږ یقین ساتو. نن سبا دا ټول خلک په دې باندې پریشان دي چې دوی چې کوم دی نو یعنی دې خبرې پسې لګیا دي چې مونږ ته د دې خبرو دلته کې پته ولګي او مونږ چې کوم دی نو په دې باندې یعنی خپل یقین خاص کړو. نو دا خبره نه شي کېدی ځکه چې الله جل شانو دا ټولې خبرې په پرده کې ساتلې دي. که دا په پرده کې نه وي نو بیا خو د کافر او د مسلمان په منځ کې تمیز ختم شو. یو ځل یو بزرګ په لار باندې روان و، هغه وکتل چې یو کس دی هغه ډېر زیات مطلب دی چې یعنی دغه نیک انسان ښکاري د خپل تندي نه، لیکن خپل کور جوړوي، پوخ کور جوړول چې کوم دی دا د نیکانو خلکو دغه طریقه نه وه. هغه چې هغه کس ته وکتل نو حیران شو چې کمال دی، یو طرف ته کور ته کتل، یو طرف ته هغه نیک کس ته کتل، نو ډېر حیران شو دا څنګه چل دی. نو هغه کس ورته مخکې شو ورته بابا ته ما ته ولې ګورې داسې په نیغه نیغه باندې، ورته بچی زما زه ستا د نیکبختۍ ته ګورم چې ته نیکبخته انسان یې، او بیا دا کار ته دې ګورم دا کار خو د بدبختانو دی، نو زه په دې باندې حیران چې دا خبره څنګه ده. هغه ورته څه مطلب ګوره که دا پیسې چې ته په دې باندې خرچ کړې دا هغه الله په لاره کې ورکړه، الله پاک به تا ته ډېر نه ډېر ښه کور درکړي، د هغې به دومره دروازې وي، د هغې به دومره روشندانونه وي، د دې څیز نه به جوړ وي، دا به پکې وي، دا به پکې وي، ډېر لوی کیسه یې ورته شروع کړه. هغه کس ورته وایي چې خان وکړه زه په دې خبره باندې عمل وکړم، نو آیا ما ته دا لیکلی را کولی شي ما ته به داسې میلاو شي؟ او ورته بالکل کاغذ قلم یې را واخیست او ټول هر څه ورته ولیکل. هغه ټولې پیسې راوړې او بابا ته یې ورکړې، بابا پک کړ دی باندې په ټولې دا خیرات. او بابا خو لاړو څه موده پس هغه د جرم جمعې مزور کولو، او بابا هغه چې کوم دی نو دغه وخت کې یو کاغذ له بر نه را پرېوتو، هغه کاغذ د په جیب کې واچولو چې لمونځ نه پسې وکتو، نو هغه کاغذ چې کوم دغه ته ورکړی وه، یعنی هغه کس ته هغه لیکلی کاغذ ورته ورکړی و د جنت ته کور د په باره کې. نو دی حیران شو چې بل طرف وکتو نو پای کې لیکلي وو چې دا دغه و چې ما تا څومره وعده کړي وه دې کس سره، ما د دې نه هغه کس ته زیات ورکړل. نو دی په سوچ کې شو دا خو څه چل شوی دی. بیا بهر حال هغه ځای ته لاړو دا ځوان ځای ته، هلته یې تپوس کړه ځوان ای ورته خو وفات شوی دی. ورته ښه نو هغه چې کوم دی نو غسل ورته چا ورکړی دی؟ نو بس بهر هغه چا چې ورته غسل ورکړی وو هغې ورته راوغوښتله. نو دې ته تپوس وکړو چې ده څه وصیت کړی وو؟ هغه ورته وایي چې او وصیت کړی وو. څه وصیت کړی وو؟ یا کاغذ یې پرېښی وو، کاغذ مې دا وصیت کړی وو چې زما د کفن او د سینې په منځ کې دا کېدی. وی مونږ چې وی مونږ کاغذ به د سینې او د کفن په منځ کې ایښو. نو کاغذ هغې راوخېستو ورته وایښلو هغه طرف، او ورته او بالکل دا کاغذ دا تاسو ته څنګه ملاو شو؟ چې بل طرف یې رامخکې کړو نو پای باندې لیکلي وو چې ده ته ما د هغې نه چې کوم دی نو زیات ورکړل څومره چې ورسره تا وعده کړې وه. یو بل ځوان په منډه باندې راغلی، بابا دا وعده ما سره نه شي کولی، زم تا ته ټولې پیسې راوړم. او ورته نه بچې دا تا ته په لیدو باندې کې هغه به بې لیدو کړي. دې مطلب دا چې دا ایمان بالغیب چې کوم دی دا ډېر زیات مؤثر دی. اصل ټول څیز چې کوم دی نو هغه دغه دی چې الله تعالی په خبره باندې یقین وشي، د حضور صلی الله علیه وسلم په خبره باندې یقین وشي، او زمونږ په خپل لیدو په خپل کتو باندې یقین دا څه اعتبار نه لري. بهرحال زمونږ ټول دین چې کوم دی هغه هم دغه دی، هغه د بر نه راغلی دی. اصل کې درې څیزونه دي په انسان کې، یو ته جذبات ویلی شي، یو ته عقل ویلی شي، او یو ته چې کوم دی شریعت ویلی شي. جذبات دا څیز دی چې دا وقتی څیز دی، دا خیر او شر ته نه ګوري، دا صرف خپل خواهش ته ګوري. مثلا دما خواهش دی پوره شي، آیا په عقل مطابق دی او که نه دی؟ مثلا زه خواږه خوږ څیز خوړل غواړم، زما شوګر دی، نو زه که شو مطلب دا چې یعنی دا خوږ څیز زما خوښ دی او د دې ته پروا ونه کوم چې دا شوګر به زما په دې باندې سیوا شي، نو دا یو جذبه ده. د دې جذبې د وجې نه ما دا کار وکړو، دا غلطه خبره ده. دغه شان د مور جذبه ده، د ممتا چې ورته ویلی شي، اوس زوی ورته وجاړي چې نه زه سکول ته نه ځم، دا ورته ښځه بچی مه ځه، نو دا د مور ورسره دښمني وکړه، ځکه چې هغه خو چې کوم دی هغه دا مستقبل خراب کړو. نو دې حساب سره دا خبره ده چې یعنی دا جذبات چې کوم دي دا یعنی د وقتی جذبې وي، او د دې یعنی خیر او شر بیا رسته معلومیږي چې دا ښه وکړه صحیح وو. که صحیح وي نو پکار دی چې هغوی باندې عمل وکړی شي، که خراب وي نو پکار دی چې ورباندې بیا عمل ونه کړی شي. لیکن دا به فیصله به څوک کوي؟ او دا جذبه به کنټرول کوي څه؟ نو جذبې د کنټرول لپاره موږ ته الله پاک یو څیز راکړی دی، هغې ته عقل ویلی شي. عقل هغې ته ویلی شي، عقل مطابق به چې کوم دی موږ داسې کار کوو چې دا جذبات به کنټرول کوو. په دې وجه باندې چې کوم دی نو دا جذبات کنټرول لپاره موږ ته الله پاک عقل نصیب کړی دی، او د دې عقل نه موږ کار اخلو. لیکن د عقل هم یو حد دی، چې عقل آخري حد راشي هغه دی کې وحي راشي. کوم څیز چې موږ ته په عقل باندې ملاوېدی شي هغه موږ ته الله تعالی عقل دپاره پرېښی دی، هغې دپاره به موږ عقل استعمالوو. لیکن کوم ځای کې چې عقل نشي استعمالوي عقل فیل کېږي، عقل ځای کې به د الله پاک وحي راځي، موږ به د الله تعالی د وحي نه چې کوم دی نه فایده اخلو. په دې وجه باندې چې کوم ځای کې د وحي راغلی ده په هغه ځای کې به عقل نه چلېږي. اوس لکه جنت او دوزخ دی، نو جنت او دوزخ چې کوم دی دا یعنی دا په عقل باندې نه دی، جنت او دوزخ په عقل باندې نه دی. دا چونکې په شریعت دغه باندې په یعنی د غیب خبره ده، او موږ ته حضور صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي، په قرآن پاک کې راغلی دي. لہذا څوک چې په جنت او دوزخ باندې یقین ساتي نو هغه په فایده کې ده، او څوک په یقین نه ساتي نو په نقصان کې راغلو. د جنت په باره کې الله پاک په قرآن پاک کې راوستي دي چې کله دا نیکان خلک د دې دنیا نه ځي نو فرښتې ورته راځي، او فرښتې ورته چې کوم دی نو ورته دا وایي نه بالکل فرښتې ورته راځي، او دغه چې کوم دی دا فرښتې ورته بشارت ورکوي، ورته بشارت ورکوي چې څنګه ته چې کوم دی یوازې نه روان، بلکې ته تا سره موږ په دنیا کې وو او موږ در سره اوس هم روانو، او ته غبراویږه ما، ته داسې ځای ته ځي چې هغه چې هلته هغې ته جنت ویلی شي. ولکم فی ما تشتهی انفسکم ولکم فی ما تدعون، او تاسو دپاره به چې کوم دی په هغه ځای کې داسې ځونه وي کوم چې ستاسو زړه غواړي، او تاسو دپاره به داسې ځونه وي چې هغه تاسو په خوله باندې غواړئ. دې مطلب دا چې په خوله باندې که څوک غواړي څه هغه هم ورته په جنت کې ملاوېږي، او چې زړه کې د چا سره الل چې دا کار دې وشي نو هغه به الله تعالی ورته هلته کې ورکوي. نو جنت داسې ځای دی چې په دې کې زمونږ د سوچ خبره نه ده. اول غټه خبره پکې دا ده چې جنت کې ژوند نه ختمېدون نه دی ختمېږي نه به ختمېږي. یو ځل چې ژوند شروع شو نو بس هغه ژوند شروع شو. کله چې ټول جنتیان جنت ته لاړ شي او دوزخیان دوزخ ته لاړ شي، نو د دوی په منځ کې به مرګ راوستی شي. مرګ به د یو ګډ په حیثیت راوستی شي، او فرښتو ته به دا حکم شي دی حلال کوي. نو دا ګډ به حلال کړی شي، یعنی دا مرګ به مړ کړی شي. د دې نه پس به ورته وایي چې الله پاک به اعلان وکړي چې لا موت بعد الیوم، نن نه پس چې کوم دی نو مرګ نشته دی، او بیا به د هغې نه پس یو اعلان وشي. هغه اعلان دا دی چې الله پاک به جنتیانو ته وفرمایي چې اے جنتیانو، زه تاسو نه راضی شوم، اوس به د دې نه پس زه تاسو نه ناراضه کیږم. دا جنتیان به دومره زیات خوشحالي دومره به زیات خوشحالي شي په دې باندې، ځکه چې دا یو ډېر اوچت پیغام دی چې همیشه دپاره د جنتیان شو. اوس چې کوم دی نو د دوی هغه د خطرې والا خبره ختمه شوه چې دا چیز به ختم شي، اوس همیشه دپاره الله پاک د دې نه راضي شو. په دې باندې به جنتیان ډېر زیات خوشحال شي. دې نه پس به اعلان وشي، اے د دوزخ والو، زه تاسو نه ناراضه شوم، اوس به زه تاسو نه راضي کیږم. دې باندې به دوزخیان ډېر زیات پریشان شي، ډېر زیات په دغه شي، یعنی مطلب چې اوس زمونږ دپاره ټولې لارې چې کوم دی نو هغه بند شوې. نو تاسو سوچ وکړئ چې دې ژوند دپاره څومره تیاری پکار دی، یعنی چې مونږ په کومو کسانو کې راشو، هغه کسانو کې راشو چې هغې دپاره الله پاک فرمایي چې تاسو نه راضي شوم، اوس به زه کلم نه ناراضه کیږم. یا په هغه کسانو کې مونږ راشو چې کومو ته به دا ویلی شي چې زه تاسو ناراضه شوم، اوس به کلم نه ناراضه کیږم. یو جنۍ چې واده شي او خپل کور ته لاړه شي، نو د دې زړه ډېر زیات پریشانه وي چې آیا ما ته په هغه کور کې یعنی آرام ملاو شي، په هغه کور کې به ما ته محبت ملاو شي، په هغه کور کې به خلک ما ومني او کونه به مني. نو دا ډېر زیات مطلب دی پریشانه وي، ډېر درځېږي. لیکن چې کله ورته د هغه ښه دغه ملاو شي نو رسپانس نو ډېر زیات خوشحاله شي، او د الله پاک شکر ادا کوي چې زه چې کوم دی نه بدلی دا ډېر امتحان نه بچ شوم، نو دا ډېر زیاته خوشحاله شي. حالانکه دا خوشحالي ارزین کېدای شي، کېدای شي چې وروستو دا خلک ورسره بیا وران شي، لیکن بیا هم په دې باندې ډېر زیاته خوشحاله شي. او کله چې هلته کې ورته خبره الټه شي او خاخی یا مطلب سړی هغه ته کوم دی نو نه دی ورته بدلی نو زاره خبر چې دا ډېر زیاته پریشان شي ځکه چې د دې کور خو هغه سره نو دا مسله ورته ډېر زیات شي د دې مطلب دا شو چې دا یو عارضي چیز دی چې دلته کې مونږ یو دې پریدو او بل دې ته ځو هغه دې کې د مونږ سره دومره زیات فکرې چې اصل نه چلته کې هغه دې د مونږ خراب نشي نو دغه حساب سره د دې نه چې مونږ مستقل دی دنیا نه ځو هغه دنیا ته نو آیا هغه دنیا مونږ ته فکر کول پکار دی که نه دي پکار د دې لپاره مونږ ته ډېر زیات فکر پکار دی چې هغه دنیا زمونږ خسته شي په هغه دنیا کې چې کوم نعمتونه دي هغه انسان تصور نشي کولی حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلی دي چې په جنت کې کوم نعمتونه دي هغه نه تاسو په سترګو باندې لیدلی شئ لیدلی دي نه به په غوږونو باندې اورېدلی دي هغې په باره کې نه به په زړه کې د هغې په باره کې څه خیال تېر شوی دی داسې دومره نعمتونه دي او واقعي هلته به ډېر زیات نعمتونه وي هلته خو به یو بل سره گپ شپ وي سلام وي او دعوتونه وي او د یو بل سره به چې کوم دی میلمستیاګانې وي دا څیزونه بي هلته غم نشته دی په جنت کې غم نشته او په دوزخ کې خوشحالي نشته لهذا د دې دنیا د عارضي خوشحالۍ د دې هېڅ حیثیت نشته دی په دې دنیا کې که یو کس د بادشاه په تخت باندې ناست وي او په دنیا کې څومره خلک دي ټول د ده وینځو غلامان شي او د ده د حکمونه پوره کوي او چې څه د ده خواهش او ارمان وي هغه پوره کېږي لیکن دی کافر وي دی الله تعالی ناراضه کړی وي د مرګ سره به چې دی د مرګ او فرشته وویني نو د ده به داسې حالت شي چې دی به دا وایي چې چېرته کې ما یعنی ارام لیدلی نه دی هغه ټول ارام به یو د یو فرشتې په لیدلو باندې ختم شي او بیا چې ده سره چې کوم دی په قبر کې څه کېږي بیا ورسره په قیامت کې څه کېږي دا خو چې کوم دی نو څه حساب نشته دی او د دې په مقابله کې که یو کس دی مسلسل په تکلیفونو کې دی مسلسل په تکلیفونو کې دی بعضې ښځې داسې وي چې هغې داسې کورونو ته لاړ شي نیکانې ښځې وي لیکن هغه کورونو والی وران وي او هغوی یعنی نیکي نه مني نو هغه چې کوم دی نو مدی هغوی ورته ورانی او ډېر زیات تنګوي نو ظاهر خبره ده چې دا تنګول دلته خو په دې دنیا کې هغه خو دا وایي چې زما دا ژوند تباه شو لیکن دا ژوند اخري ژوند نه دی دا ژوند خو اصلي ژوند نه دی دا ژوند خو صرف امتحان دی د هر چا امتحان جدا جدا دی الله جل شانه څوک په ښه حالت کې پیدا کړي دي د هغې کې امتحان اخلي څوک یې په خراب حالت کې پیدا کړي په هغې کې امتحان اخلي یو کس دی سکول کې چې کوم دی نو مطلب پرچه کوي نو هغه چې پرچه کوي سکول کې چې پرچه کوي نو ظاهر خبره ده چې هغه پرچه یعنی د هر چا لپاره جدا جدا دی ٹھیک نه د هر چا لپاره چې کوم دی د هر چا لپاره چې کوم دی پرچه جدا جدا دی نو ظاهر خبره ده چې د چا لپاره کوم پرچه دی بل طالب علم دانشي ویلی چې تا هغه ته کومه پرچه ورکړي ما ته همدا پرچه راکا د هېچ چا دا حق نشته دی دغه حساب سره زمونږ همدا حق نشته دی که الله پاک مونږ په خوشحالۍ په حالت کې پیدا کړي وو که په مشکل حالت کې پیدا کړي وو که طاقتور حالت کې پیدا کړي وو که کمزوري حالت کې پیدا کړي وو که خسته حالت کې پیدا کړي وو که بدرنګ حالت کې پیدا کړي وو که مالدار حالت کې پیدا کړي وو که غریب حالت کې پیدا کړي وو دا ټولې خبرې عارضي دي ځکه دا د امتحان سره تعلق لري دا د امتحان سره تعلق لري دلته د هر چا امتحان دی خپله خپله پرچه ورکوي او د دې نه پس چې کله چاته په دې باندې نمبر ملاو شي هغه نمبر یا سلفیز دی هغه نمبر یا سلفیز دی د دې چې کوم دی نو کوشش پکار دی نو دې په باره کې به رستو راځي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون دو خبرې دلته کې چې کوم دی نو قیمتي کړې دي یو خبره دا ده چې هغه مونځ قائم دي مونځ ډېر اوچت نعمت دی دا الله پاک مونږ ته د معراج په موقع باندې تحفه راستولې ده په دې وجه فرمایي الصلاة معراج المؤمنین مونځ چې کوم دی دا د مؤمنینو معراج دی مؤمنانو معراج دی په دې وجه باندې دا مونځ قائمول پکار دي او د دې چې کوم دی نو ډېر زیات خیال ساتل پکار دي خځې په دې معامله کې بعضې وخت کې کمزورتیا کوي او کمزورتیا دا کوي دا نه چې په کس باندې کمزورتیا کوي بعضې ښځې خو مونځ ډو بالکل نه کوي نو ظاهره خبره چاهي ته خو پسې دا وایم چې مونځونه شروع کوي ځکه چې دا مونځ زمونږ دپاره ډېر لوی نعمت دی د دې تپوس به اول کېږي اول به د دې تپوس کېږي په دې کې څوک فیل شي نو ټول لارې به خرابې شي او که په دې کې کامیاب شو نو ورته به مخکې اسانیانې جوړې شي نو د دې ټولو کې اول به تپوس کېږي فرمایي الصلاة عماد الدین مونځ چې کوم دی د دین ستنه ده دین په دې باندې ولاړ دی دین په دې باندې ولاړ دی په دې وجه باندې چې کوم دی نو ډېر زیات کوشش پکار دی چې مونځ مطلب دی چې مونږ قائم کړو او قائمول څه ته وایي قائمول دې ته وایي چې د مونځ کوم ضروریات دي مونږ پوره کړو مثلا دا کار چې مونځ مونږ سره ځای وي د مونځ د اودس چاردام انتظام وي د مونځ چې کوم کپړې وي هغه مونږ سره وي یعنې پاکې پر کپړې را سره وي پاک څیز مونږ سره وي چې په هغې باندې مونږ مونځ وکړو دا ټول څیزونه مونږ ته پکار دي نو که د دې مونږ خیال نه ساتو دا مونځ قائمول نه دي یو مونځ کول دي یو مونځ قائمول دي موږ د امون مطلب دا چې موږ داسې حالات پیدا کړو چې زموږ نه موږ کدا نه شي او موږ موږ خراب نه کړو. په دې وجه باندې موږ ته تعامل پکار دي. نو ښځې په دې کې دا سستی کوي چې کورونو کار ہوئی کارونو کار چې کوي نو هغه چې کوم دی نو پای کې داسې کار وشي تنه ته چې هغه یعنی دغه وکړي څه ورته ناوخته شي ورباندې. مثلا د ماښام موز کوي او د ماښام موز دا کار طریقه ده چې د دې دا وخت چې کوم دی هغه ړومبنی وخت چې کوم دی خو افضل دی دی لیکن د دې نه پس چې کله تیاره شوه او دومره تیاره شوه چې ستوري ډېر زیات په نظر باندې راتلل شروع دې ته مکرو تعلیمي ویلی شي. یعنی دا چې کوم دی نو موز خو شو لیکن ډېر زیات خراب حالت کې شو نو دا مکرو تعلیمي شي. د دې په وجه باندې دومره ناوخته کول نه پکار. اگر چې موږ کول پکار یو فرض ته چانه پاتې شوی نو پکار دی چې وی کی کدا کوي نه لیکن بهرحال چې کله چې کوم دی نو یعنی دومره ناوخته شي نو هغه هغه ثواب ډېر زیات کم شي. په دې وجه موږ چې موږ کول نو پکار دی چې په وخت باندې وکړو. دویم دا کار دی چې دا یعنی د مازیګر دا موضوع کله داسې کی چې د مکرو وخت یې راولي د مازیګر هم کارونه زیات دي نو په دې کې چې کوم دی داسې کار وشي چې هغه وخت باندې دومره زیات دغه شي اکثر دی مکرو وخت راشي دا نور چې زیړ شي نو دا وخت دا وخت مکرو شي. په دې وجه باندې داسې وخت موږ نه کول پکار. دې لپاره پکار دی چې ښځې خو چونکې جماعت تم نه دي نو پکار دی چې بس بالکل اول وخت کې چې څنګه چې کوم دی نو د دې وخت داخلیږي بس ورپسې فوراً موز کوي. دا ډېر لویه خبره ده. په دې کې چې کوم دی نو کوشش کول پکار دي ځکه چې موز خو کول پکار دي. نو چې کول پکار دي نو بس بیا په وخت باندې وکړي چې ورنه بېغمه شي. نو د موز په باره کې چې دا یو دا چې دا د دې خیال نه سي د موز د وخت دویم د پاکۍ نه پاکۍ خیال نه ساتي. ما بعضې ښځو نه اورېدلي دي چې بعضې ښځې داسې کوي چې کله ماشوم ورباندې متیازو کې په کپړو باندې نو دی په ځای ته دی چې هغه کپړې ووینځي هغه ځای ووینځي دی ورباندې لون لاس راکاږي او دا ووایي چې دا دا یعنې دا کپړې پاکه شو. حالانکه دا کپړې پاکې نه دا کپړې ناپاکه شو نورې زیاتې ناپاکه شوې ځکه چې ناپاکي خوره شوه. نو دې لپاره پکار دی چې یعنی د دې باقاعده خپلې مسلې زده کړي او دلته څه داسې ترتیب پکار دی چې دا بشتي زیور یو کتاب دی د دې باقاعده تعلیم شروع شي او د ښځو دپاره د دې تعلیم شروع شي چې آیا د ملې کومې مسلې دي بنیادي لکه د پاکۍ ناپاکۍ او د دې موز او دس طریقې او د روژې او د زکات او د دې ټولو څیزونو په باره کې هغې کې لیکلي شوي دي. نو کوشش پکار دی چې که دا څوک وي چې د دې باقاعده تعلیم شروع کړي. یعنې دا خبره خو شته چې د قرآن پاک ترجمه او تفسیر به وکړي احادیث شریف به بیان کړي لیکن د بشتي زیور دا دغه چې کوم دی تعلیم دا ډېر کم خلک کوي. حالانکه موږ نه بډومبې تپوس د دې کوي چې تا موږ صحیح کړی دی او که نه دی کړی روژه دې صحیح نیسلي دی که نه نیسلي او دغه چې کوم دی نو زکات ورکې او که نه ورکې او دغه شان حج که چا باندې فرض وي نو حج دې کړی دی که نه د دې تپوس به کېږي. نو چې کوم څیز اول تپوس کېږي پکار دی چې موږ دغې اول تیاری وکړو ځکه چې دا بشتي زیور شو یا داسې مسلو کتابونه شو دا ټول د دغه قرآن او حدیث نه راوتي دي. لیکن ځان خبر چې فقها ور باندې دا کړی دی محنتونه کړي دي او پای کې لکه اوس په قرآن پاک کې چې کوم دی دوه قسم آیتونه دي یو هغه آیتونه دي چې هغې ته آیات تذکیر ویلی شي یعنې په هغې باندې نصیحت خلکو ته ملاوېږي او یاد دهانی خلکو ته ملاوېږي د جنت دوزخ تذکیری پکې د پیغمبرانو واقعاتی پکې دا ټول آیت تذکیر دي چې د خلکو ذهن پہ جوړی او زړه ور باندې جوړی. نو ډېر اهم چیز دی لیکن دې کې آیت الاحکام وي. آیت الاحکام هغې ته وایي چې پکې احکامات بیانېږي. آیت تذکیر هر کس بیانولی شي ځکه چې په دې کې صرف عبرت دی او په دې کې صرف ذهن سازي ده لیکن آیت الاحکام دا هر څوک نشي بیانولی. دې لپاره مجتهدان پکار وي فقهاء کرام پکار وي هغوی دا کار کولی شي. دا ډېر ګران کار دی. نو دا بشتي زول چې کوم دی دا د هغه خلکو نه جوړ دی یعنی کوم چې ګران کار دی هغه هغه کړی دی قرآن نه حدیث نه دا مسلې راویستې دي هغوی موږ ته را پیش کړي دي. اکثر نه سبا خلک د دې قدر نه کوي دا خو فکر ده مطلب موږ ته قرآن او حدیث پکار دی. قرآن او حدیث یقین پکار یقیناً پکار دی لیکن هغه چې کوم دی ړومبۍ د دې زوم دا کوم علم چې کوم دی زموږ فرض عین علم دی اول خو زموږ دا پوره شي نه ځکه چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. د علم طلب چې کوم دی نو فرض دی په هر مسلمان سړي باندې په مسلمانه ښځه باندې. نو کوم علم فرض دی هغه علم فرض دی چې کوم څیزونه په موږ باندې فرض دي د هغې هغه علم په موږ باندې فرض دی لکه موز شو روژه شو زکات شو حج شو معاملات شو معاشرت شو د دې دا څیزونه چې کوم دی نو په موږ باندې لازم دي دقه څیزونه چې کوم دی نو په بشتي زور دغه شان د مسلو په کتابونو کې لیکل بیان شوي دي. نو دا چې کوم دی نو باقاعده یعنې کوشش پکار دی چې د دې څیزونه یعنې یو بل نه زده کړی شي. کوشش دلته کې تاسو وکړئ چې که څه داسې پوهه ښځه وي چې هغه د بشتي زور تعلیم کولی شي نو څه داسې یو کور ورته مقرر کوي چې پای کې چې کوم دی نو راجمع کېږي په هفته کې یو ځل او د دې بشتي زور دا درس کوم دا تاسو یعنی دا کوي د کې ان شاء الله لذيذ ډیر زیات خیر دی بهرحال ما خبره کول چې ويقيمون الصلاه موس قائمای و مم ما رزقنا من فقون او کوم زیرته چې الله پاک غي طرف خپل طرف نور کړی دی د اغینه الله په لار کې خرج کړي د الله تعالی په لار کې خرج کول ډیر ضروری دی وجه دادا چې زمونږ دا زړه چې کوم دی دا د الله تعالی دی دا د بل چا نه دی چې دا مونږ بل چا ته ورکو نو دا مونږ ډیر زیات نقصان وکړو او دا زړه زمونږ مختلف څیزونه راکاږي مال یې راکاږي عزت یې راکاږي او لذت یې راکاږي دا درې واړه څیزونه چې کوم دی دا زړه را زمونږ راکاږي اوس یو طرف ته د الله تعالی مینه ده بل طرف ته د دې څیزونو مینه ده د دې په منځ کې مقابله راشي که دا د دې څیزونو مینه په مونږ باندې غالبه شوه نو د الله تعالی مینه به په مونږ کې کمی او که د الله تعالی مینه په مونږ باندې غالبه شوه نو د دې څیزونو محبت به په مونږ کې کمی او حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي حب الدنیا راس کل خطیا د دنیا محبت د دنیا محبت چې کوم دی دا د ټولو خطاګانو جړه ده د دنیا محبت دا د ټولو خطاګانو جړه ده نو دې لپاره دا پکار دي چې یعنی د دنیا دا محبت زموږ دړنه وځي د دنیا په محبت کې دا معلم راځي د مال دا محبت داسې محبت دی چې دا په بنده باندې ډېر غلط غلط کارونه کوي رشوت هم په بنده باندې اخلي سود هم په بنده باندې اخلي دوکم په بنده باندې کوي ملاوټ هم په بنده باندې کوي دروغ هم په بنده باندې وایي نو دا ډېر زیات خطرناک محبت دی د دې لپاره الله پاک د علاج لپاره داسې زونه راوستې دي چې که دې لپاره مونږ دا مال خرچ کوو نو داسې زه به زموږ دړنه ووځي د مال دا محبت دړنه ووځي نو دومره یعنی خرچ کول چې هغه ته مونږ زکات وایو دا خو په هر چا باندې فرض دي زکات څنګه فرض کیږي د دې په باره کې فرمایي چې کوم کس سره دومره مال رالو آیا هغه د هغه ذاتي مال دی تجارت والا مال دی چا باندې قرض دی هو چې دومره مال ورسره رالو چې په هغې باندې دی دوه نیم پنځوس تولې سپین زر اخیستی شي یا ور باندې اونیمی تولې سره زر اخیستی شي او که دا یوازې نه وي مکس وي نو بیا پکار ور باندې دوه نیم پنځوس تولې سپین زر اخیستی شي ځکه چې دا کم دی چې کوم کم وي نو هغه به اول راځي نو ظاهره خبره ده چې که چا سره یو توله سره زر وي او یو روپۍ ورسره وي خو مکس شو نو دغه وخت کې به ور باندې نصاب د سپینو زرو راځي د دوه پنځوس نیمو تولو سپینو زرو برابر قیمت د دې نن سبا حساب لګول شوی دې نه جوړیږي چوده هزار سات سو روپۍ یعنی سوله زره اووه سوه روپۍ د دې نه جوړیږي چا سره چې دا پیسې دومره رالی یا دې نه زیاتې رالی په ده باندې زکات اوس مطلب فرض کیږي به چې کال ور باندې تیر شي نصاب د ده پوره شو او اوس به چې کال ور باندې تیر شي نو په ده باندې به زکات راشي او درخ به چې که چا یو ښځې سره یو توله سره زر دي دا قیمت پنځلس زره روپۍ دی نن سبا تقریبا او یو روپۍ ورسره پنځلس زره نه واوړي دا خبره اوس ظاهره خبره ده چې دې باندې زکات فرض کیږي به چې کله ور باندې یو کال تیر شي نو دا نصاب چې کله مثال په توګه پوره شو لکه دویم محرم باندې نو دا به دا تاریخ یاد ساتي او آینده کال دویم محرم چې کله راشي نو چې دې سره څومره پیسې هغه که شل زره وي که هغه پنځه زره وي که هغه لک وي که یو نیم لک وي که په منځ کې کمی شي وي که زیاتې شي وي د دې پروا نشته هغه تاریخ باندې چې دې سره څومره پیسې وي یا څومره چې ورسره جوړیږي هغه باندې به زکات فرض کیږي نو ظاهره خبره چې پکار ده چې بیا زکات ورکړي بعضې ښځې داسې وي چې هغې سره یعنی کالي ورسره وي لیکن د هغې مطابق زکات نه ورکوي دا ډېر خطرناکه خبره ده ډېره خطرناکه خبره ده چې دغه چې کوم دی نو ځکه چې دکه مال کوم چې د انسان سره یو زکات نه ورکوي نو دا به د مار په شکل کې راځي او ورته به وایي چې ستا مال یم تا د دې زکات نه ورکولو اوس په تا باندې زه مسلط یم نو مسلسل به چې کوم دی د قیامت پر باندې دا مار به چې کوم دی نه چیچي او ډېر خطرناک مار دی نو کوشش پکار دی چې د مال لا زکات چې کوم دی نو مونږ ادا کړو دې نه علاوه چې کوم دی نو څه خیر خیرات پکار دی او خیر خیرات مطلب دا دی چې مونږ خپل مال د الله تعالی په خدمت کې پیش کړو او هغه ته رسو نو په دې کې به درې درجې دي یو درجه هغه ده چې څومره مال ورسره وي هغه ټول د الله په لاره کې خرچ کوي لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو هغه کسان دي چې هغوی چې کله ورته د پیغام راشي د خرچ کولو دپاره نو هغه بیا په هغې کې صرفه نه کوي او بیا فوراً یې خرچ کوي لیکن هسې چې کوم دی نو مطلب ځان سره ساتي د هغه دپاره د حفاظت دپاره نو دا دویمه درجه ده او درېیمه درجه دا ده چې کم از کم زکات ورکوي کم از کم زکات ورکوي په زکات کې چې کوم دی نو کمی نه کوي او د دې نه لاندې درجه خو بیا د بخل ده بخل خو ډېر خطرناک دی الله پاک خو بخیل کس نه خوښوي نو دې لپاره پکار دی چې مونږ یعنې د مال زکات ورکوو هسې هم چې کوم دی نو خیر خیرات کوو بعضې خود بچ کوم دے داس کار کول مکه چای و یو روټ چروټی په کولی او روټی په تنه جدا کا او هغه ته ویلاس نو وړو چې کله سو فقیر را وسایل برالو یا سو جماعت کس برالو دای ته بچ کوم نه روټی به تور کا دا ډیر خاده تو ذکر چې مال نه دا الله پلار کې کوم نه یو سیز خرچ کول دی باندې الله پاک دې خوشالي دې شریک راضي چې سو پله پله په باندې مال دا الله تعالی پلار کې خرچ کړي نو الله پاک هغه سچ کوم نه پای باندې کوي او دا فرمایلی چې خیرات ہوگا په داس طریقې سره وکړي چې هغه یو لاس باندې کوي په بل لاس باندې ورته بل لاس ته پته نه لګي نو دی به په هغه وو کسانو کې وي په هغه وو کسانو کې به وي چې کوم په باره کې یعنی فرمایلی شوي دي چې د قیامت پر باندې به دی د الله تعالی د سوري د لاندې وي او دغه ورځ به د دې سوري نه علاوه بل هیڅ سوري نه وي نو کوشش پکار دی چې مونږ د الله په لار کې څه ناڅه خیرات کوو او اخر کې دا راغلی یو بل آخرت هم یقینون او په آخرت باندې یقین ساتي نو آخرت چې کوم دی دا بالکل یقیني شي دی په دې باندې مونږ ته یقین ساتل پکار دی او د دې باندې مونږ ته د خپل لیدو نه زیات یقین پکار دی لکه حضرت خدیجه الکبره رضی الله تعالی عنها د هغې زوی وفات شو ډېره پریشانه وه نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې که زړه دې غواړي نو زه به الله تعالی ته درخواست وکړم الله تعالی به تا ته خپل زوی په جنت کې وخیږي په جنت کې دی دای ورته فرمایل چې اوس ما ته د کتو ضرورت نشته ځکه زما ستا په خوله باندې د خپل لدونه زیات اعتبار دی تا چې وفرمایل به دا خبره زما لپاره کافي ده دا اصل کې ایمان دی نو مونږ ته هم داسې ایمان پکار دی چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي بس هغه باندې مونږ یقین ساتو او د هغې دپاره کوم چې کوم دی نو خپل کوشش او محنت کوو چې هغه په هغې باندې مونږ کامیاب شو او دې په باره کې اولئک الله دم ربهم دا خلک چې کوم دي د الله تعالی طرف نه په دا ہدایت پاندی دی خپل رب طرف نه ہدایت پاندی اولئک هم المفلحون دا خلق دي چې حقیقت کې بدای کامیاب شي نو بہرحال منتدا اسلام دې خو دین الله پاک را رسول دې د دې ظاهر د دې باطن ټول سيزونه ډېر ذات واګ دي او بعض سيزونه داسې دي چې هغه په موږ باندې په ظاهر باندې تراخه لګي لیکن یقینا چې کوم دین هغه ډېر ذات واګ دي پاکه زموږ ډېر فیدی دي مثلا یو خبره سړو دپاره کومه خبره چې کوم ده هغه د ګیري په باره کې ده چې څوک سړي چې کوم دی نو ملګیره نشي ساتلی نو ظاهر خبره ده چې ورته ډېره ګران وي په معاشره کې ورته ډېره زیاته ګران وي او خلک ته نه خفه کېږي چې کله د ګیرو ساتي ورپسې خبرې کوي لیکن چې کله دی د الله تعالی د رضا لپاره دا تکلیف برداشت شي نو بیا الله پاک دې پاک کسانو کې راولي چې کوم چې الله پاک خوښ خلک دي الله پاک دې پاک راولي دغه شان د ښځو دپاره چې کوم دی ټولو کې غټه خبره ده هغه د پردې په باره کې ده خزی چې کوم دی نو پردې په باره کې به احتیاطي کوي یعنی دی چې کوم دی نو پرده نه کوي دی پرده نه کوي نو پرده چې کوم دی ډېره زیاته ضروري ده د خود لپاره ځکه چې دا الله جل شانو په دی باندې لازمه کړی ده ګورئ تاسو ګورئ چې څومره قیمتي سیز وي کنه هغه به مونږ پټ ساتو څوک هیرې هیرې جواهرات چې کوم دی نو مخامخ په میز باندې کیږي هیڅوک یې نه کیږي دغه شان چې کومه یعنی ښه سیز وي او هغه مونږ غواړو چې دا زمونږ نه څوک ونه تښتي نو هغه چې کوم دی نو خلک پټ ساتي دغه حساب سره الله جل شانو د ښځې ته دومره لوی تقدس ورکړی دی او دومره لوی مقام ورته ورکړی دی چې ته په خپل کور کې اوسه بد دا ستا لپاره ډېر اوچت دی دی ډېر ده تر دې پورې ورته فرمایلی دي حضور صلی الله علیه وسلم چې د ښځو هغه مونځ کوم چې دی په کور کې کوي په خپل کور کې هغه زما د جومات د مونځ نه زیات افضل دی زما د جومات د مونځ نه زما جومات مطلب شو مسجد نبوي مسجد نبوي کې 500 منځونو ثواب دی لیکن حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خزه په کور کې منځو کې دا د ما د جماعت د مزنه زیات افضل دی استاد خپل سوچ کوي چې دا څومره لوی غټ خبره ده چې حضور صلی الله علیه وسلم ورته بیا دا فرمایل چې په خول کې په سین کې چې کوم مز دی دا غې نه زیات افضل په برنده کې دی او په برنده کې چې کوم مز دی دا غې نه زیات افضل په کمره کې دی د دې مطلب دا شو چې خزه چې څومره په پرده کې وي نه دومره نه الله پاک راضي کیږي دا الله جن شان ګرد دی نوم چې کوم دی هغه مونږ او جاخلو عورت عورت څه ته وایي عورت چې کوم دی ستر ته وایي یعنی کوم څه چې مونږ په پټه کې ساتو مستور مستور چې کوم دی نه پټ ته وایي مستورات هم دې ته ویل شي نو دې مطلب دا د خود چې کوم دی اصل بنیادی څه چې کوم دی هغه دغه دی یو ځل حضور صلی الله علیه وسلم ته پوسو کو چې د خود ټولو کې افضل څه کوم یو دی نو ټول صحابه کرامو نے تپوس کو چې څنګه جواب ودا ته ورند کړ شو علی رضی الله عنه کور تراله فاطمه رضی الله عنها تپوس کو چې تا په خیال کې د خود ټول نازل څه کوم یو دی دغه ورته او فرمایل چې اغا دغه اغه باندې د غیر نظر چې ور باندې رانی شي دا ټول کا افضل دی د غیر نظر چې کوم کس دغه محرم نه دی چې دغه نظر ور باندې رانی شي چاغه کوم دین حضور صلی الله علیه و سلم تعالی رضی الله عنه او ویچ او ته داتا شاوی دی او ته فاطمه رضی الله عنها فرمای زمادول وکنه ده کله خبر وکا مطلب دا ور باندې دې ځات فخر او فرمایلو چې ګوره سمره خسته خبر وکا نو واقعتن د خود د پارا ټولو کې افضل څه دغه دی چې د بل چا نظر ور باندې راشي کوشش پکار دی چې خود کوم دین او د خپل حیثیت او پیژني ګوره یو کس د بادشاہ دی او د خپل بادشاہي په اوج باندې اغا تخلق وای چې تو په لارو کې لوبي نه کې اوس هغه بادشاہ دی هغه کوم دی وای ځن ازو په لارو کې لوبي کوم لکه د ماشوم په شان زده کی نو خلک وای بیوقوف وګوره بادشاہ ته ته ملایويږي او ته د دې لپاره پرې دی چې هغه کوم دی نو یعنی په لارو کې لوبي کې دا حساب سره چې کوم دی د خوځو ډیر اوچت مقام دی او دا چې کله دا مقام نه پیژني او بهر راشي نو د دې مقام ختم شي او دا مې درس ته وای چې دا د سړو سازش دی زه په خپل باندې سړی ما نو په دې وجه دا خبره زه کولی شم ځکه چې د خپلو خلکو په باره کې خلک منده کولی شي دا د سړو سازش دی سړو د ښځو په خوله کې اچولي دا خبره چې بس تاسو دپاره ازادي په کار ده او دا څیزونه په کله اچار اوسي اصل دغه چې کوم دی نو د زړه ده اصل خو چې کوم دی پرده د زړه ده دې ریان په دې باندې شم چې ګوره دې خبرې ته خلک سوچ نه کوي چې قرآن پاک کې د حضور صلی الله علیه وسلم د ازواج مطهراتو دپاره د کوم د پردې احکامات راغلي دي چې ورته وایي چې په داسې طریقه باندې اوسه یو جلابي به یو دا به نو اوس تا سوچو کې د حضور صلی الله علیه وسلم د ازواج مطهرات وړه صفانو کغې دا وایي چې پرده خو د زړه په کار ده او پرده خو چې کوم نه مطلب زړه صفا په کار ده نو بس دا خو زموږ زړه صفا ده نو موږ پرده نه کوو حالانکه د حضور صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات او پرده نه کول چا به ورته په بد نظر باندې کتل هم نشو ځکه چې د حضور صلی الله علیه وسلم دومره اوچت مقام و چاته به چا په پرده نظر نه کتلی لیکن بیا هم چونکې د الله تعالی حکم و نو هغې ته ډېر په سختۍ سره وویل د دې په لحاظ سره اوس چې کوم دی نو یعنی دا یعنی زړه دا پرده چې کوم دی مطلب څه نشته زړه خوب ګنده ثابت شو کنه چې څوک د خدای تعالی د محبت د خدای تعالی د حکم سره مقابله کوي نو زړه ګنده شو زړه ښه څه ته وایي ګنده څه ته وایي ګنده هغه ته وایي چې د الله تعالی خبره نه مني او ښه هغه ته وایي چې د الله تعالی خبره مني کوم کس چې د الله تعالی خبره نه مني دا زړه ګنده شو نو زړه یې صفا څنګه شو په دې وجه باندې په دې خبرو کې ځان دوکه کول نه دي پکار بلکه کوشش پکار دی چې موږ چې کوم دی نو یعنی د الله تعالی په حکمونو باندې عمل وکړو دا ډیر زیات هغه دی بل یو بل خبره د ښځو په باره کې اکثر زکوما دا معاشرتي خبره ده هر کور کې یو جهنم جوړ شوی دی ښځه خواخیم وي او ښځه انګورم وي ښځه بابیم وي او ښځه اندرورم وي خدا لورم وی خدا مورم وی نو په هر حالت کې خدا خدای لیکن افسوس خبر ادا دا چې کله دا انګور وی نو په دې باندې د خواخي هر خبره بدل لګي او دغه وخت کې دې ته ټول خواخيانې بدل کاری او دا انګوریانو خبرې ورته صحیح کاری او دا څه کار دی چې کله دا خواخي شي نو بیا وربندان یا نو خبرې بدل لګي بیا دا وایي چې خواخي چې کوم دی نو صحیح ده نو دا ټول خودغرضي ده دا خودغرضي په بنده کې راشي نو هغه صرف خپله برخه آسمان ویني حالانکه د الله حکم بالکل صحیح دی ګوري چې کله یو ښځه مطلب خپل زوی ته واده کوي نو څومره په خوشحالۍ باندې دا انګور راولي په خوشحالۍ باندې راولي او دا یې زړه غواړي چې مطلب زما زړه زما د سترګو مخکې واده وکړي اکثر خلک وایي چې ګوره مور دې ناجوړه ده او دا چل لی او په کار دی چې ته چې کوم دی په مخکې دا واده وکړي چې ستاسو وویني او دغه دی دا خبرې موږ څوک ودونه کوي نو هغه وخت کې موږ دا خبرې اورو لیکن دکه په خوښه باندې منتخب شوي انګور چې کومه ده چې کله دا کور ته راشي نو ظاهر خبر ده چې یو سړی دی هغه بهر نه یو جنۍ راوسته او هغه ښځه شوه نو دغې ور باندې هم څه حق رالو هغه حق څه دی هغه حق دی چې هغې ورته کور پرېښی دی چې کور یې ورته پرېښی دی نو یقیناً هغه به د چا نه غواړي هغه به د هغه نه غواړي د دې سلا هغه به یعنی هغه باندې هر څه تړي نو دې مطلب دا شو چې یعنی انګور حق چې کوم دی هغه منل پکار دي چې یعنی په سړي باندې په خپل سړي باندې د هغې حق شته دی او دې باندې خفه کېدل نه پکار بلکې خوشحالېدل پکار دي چې زما دا زوی دومره لایق دی چې ګوري د خپل ښځې حقوق ادا کوي او دا خبر ده چې د خپل حضور حقوق ادا کول دا خو دینداری ده نو په دې وجه باندې په دې باندې خوشحال دل پکار دي دویم طرف ته انګور ته دا پکار دي چې دې خواخي زما دا زوی وړوکوالي نه لوی کړی دی او دې ته هغه دنه مطلب دی چې راحت رسول لپاره هغه تکلیفونه برداشت کړي دي چې هغه به دا اوس په خپل اولاد لپاره برداشت کوي دشپی ورته پاسې دللو او د دې میتیاز او دغه کوم نه وینځللو کپڑے ورته وینځللو او داغه په بار کې بیا ورته بدلې چې نه جوړ شي دغه هغه مطلب دایته دوايي او دغه ټول لا کول او دغه پیغام باندې غمګین کېدلو دا ټول سره مسلسل ډېر عمر د پاره چې کوم نه روان وي او ځل یو بوډا بابا هغه خپل ځی ته وې ای بچي دا دیوال باندې سناستي هغه ورته وی دا کاغذ دی بیا ورته لږ سات پس ورته بچی دی دیوال باندې سناستي وی بابا دا کاغذ دی بیا ورته وی چې بچی په دې دیوال باندې سناستي دا ورته بابا دا کارغه دی دغه شان بیا ورته وی چې بچی په دیوال باندې سناستي دغه وخت کې د دره برداشت لغونې کمیدل شروع شو ته بابا ته نه ویني دا کاغذ دی کنه بیا ورته وی چې بچی په دیوال باندې سناستي متا ته ما دا ونی وی چې دا کارغه دی چې بیا ورته وی چې بچی په دیوال باندې سناستي دغه ورته کارغه دی کنه مازه خو دې خراب شي مطلب دغه شان ورته بیا په دغه باندې سر شي په و ماتم ځل باندې دغه مطلب بیا چې خبره ختم شي دا بابا لاړو دیو ډایری را واخستا او ډایری کې د یو سفر اوسته وګوره په دې تاریخ باندې دومره وړوکې وي تا ما نه اویا ځله دا تپوس کړی و چې بابا په دیوال باندې څه ناستي او ما تا ته ډېر په مینه باندې ویلو چې بچی دا کار غلی اوس ته بوډا شوم اوس ته ما ته چې کوم دی نو داسې وی چې مطلب دا چې ته چې کوم دی داسې شو ته داسې شو په دې باندې نه پوهېږي دا یو واقعه ده صرف د دې د ښودلو دپاره چې ګورې پلار چې کوم دی ګوره مور د زوی سره دومره زیات دغه نه ساتي ځکه چې د پلار کار زیات په بهر باندې مور سره هر وخت کې چې کوم دی نو ماشومان وي او د هغې ډېر زیات خیال ساتي او د هغې لپاره خپل دغه برداشت کوي تکلیف برداشت کوي لیکن په خپل زوی زامنو باندې په خپل لوڼو باندې تکلیف نه شي برداشت کولی یعنی هغه چې کوم دی نو سورته حضور صلی الله علیه وسلم یو ښځه را روانه وه کنه چې هغه کجورې یو ملې دغه بچي ته ورکړي وو یو چې کوم دا چې بچي وخوړ نو خپل ایسن چې کوم دی ته ورکړه نوزو سلام فرمایي چې لا وګوره مینا الله جل شانو د دې ښځې په زړه کې چې کوم دی د خپل اولاده چولی ده او الله پاک د اویا میاندو چې کوم دی زیات په خپل مخلوق باندې مهربانه دی او تاسو سوچوکئ چې یعنی مور چې کوم دی دومره زیاته مینه ساتي نو تک مور اوس زیاره خبره چې اوس ته رالې دې کور ته ټیک ته ستا حق یقینا په خپل سړي باندې دی لیکن دې مطلب خدا نه شو د دې مور حق ختم شو د دې مور حق هم پکار دی او دستا حکم پکار دی خواږی ته پکار دی چې دا د خپل انګور حق اومنی څومره چې دا زر منی دومره په دې کې خیر دی او چې دا انګور ته دا پکار دی چې دا خواږی حق اومنی څومره چې زر منی نو په دې کې د دې خیر دی پکار دی چې د دې دا انګور د خپل خواږی د زړه نه خدمت وکړي چې دا نه ورته دعاګانې وکړي او دې خواږی ته پکار دی چې په دې انګور باندې د شکت لاس کیږي او دا خپل لور پشان به کوم دین وګړي واقع د لور پشان وی د لور پشان وګړي او ورسره کوم دین د لور پشان مینه او کی نو زړه به کوم دین والی دې مطلب دا شو چې دغه یو بل سره او د شیطان دا کوشش شي چې د خزي او د سړي په منځ کې دومره بعد واچي چې دا طلاق ته طرف ته خبر ورسي او په دې کې اکثر خواخي استعمالي ان لله و انا الیه خواخي پکې استعمالي خواخان دې پکې استعمالي دا ډېره غلطه خبره ده طلاق باندې الله پاک ډېر زیات ناراضه کیږي ډېر زیات ناراضه کیږي طلاق باندې ارشور باندې کوم دین خو دي اگر چې جایز عمل دی لیکن الله پاک ور باندې ډېر زیات خپه کیږي او دغه چې کوم دین صورتي شیطان په دې باندې خوشحالي شیطان په دوه سيزونو باندې خوشحالي یو چې ماشوم دې دا تعلیم نه منې کی او ګډ وډ باندې سر کی او د تعلیم نه دې پاتې شي په دې باندې شیطان ډېر خوشحاليږي او بل چې کوم دی شیطان په دې باندې خوشحاليږي چې د یو خدي او د سړي په منځ کې ناتفاقي راولي او د دې په منځ کې طلاق راشي نو دې باندې شیطان ډېر خوشحاليږي چې کوم کار باندې شیطان خوشحاليږي هغه لپاره یو خدي استعمال شي دغه لپاره سوک استعمال شي څومره غلطه خبره ای نو په دې کې اکثر خواخي او خیان دې استعماليږي چې د سړي د خپل زوی او یا د خپل رور هغه مازه دومره زیات خراب کی چې اخر دې فیصله تراشي نو دا ډېر غلطه خبره ده الله تعالی دې نکي ک خواخي سره دا خواخي سره دا وشو چې لور سره دا چلو شو نو په یبه باندې څومره خپای نو دې د پاره چې کوم نه پکار دي چې نه خپل زوی ته نصیحت کوي چې بچي ته خپل خیال ځخه خیال ساتاو دغه شان خځ دم چې کوم دی نو ابن ګورتم وایي چې بچي ته زما د زوی خیال ساتاو دغه شان لکه د مشران خوې کوي او دغه چې کوم نه پکار دي چې لا ان یادې دا خیال ساتي چې دمو دا خیاخیان چې دا مشران دي او دا زموږ د میاندو په غیره او خدمت کوي او دغه خدمت په دې باندې د دې دواګانې اخلي نو دې سره به ډیر زیات خوشاله وای وای چې بهشت راځه کې آزادې نه باشد کته را با کته کارې نه کارې نه باشد جنت واغ دې چې پای کې تکلیف نه وي او یو بل باندې چې کوم نه بل کار نه وي بل خوش پدی باندې خوشاله یو بل باندې خوشحالي نو دا دغه شان په پدی کور کې یعنی خلق یعنی یو بل سره خیال ته دیو بل خیال ته دی او دیو بل د حقوق خیال ته دی اصل خبر دا چې الله جل شانو حقوق مقرر کړی دی او فرایض مقرر کړی دی او دا چې عجیب طریقې سره چې دا یو حق چې کوم دی هغه بل فرض دی مثلا د پلار حق چې کوم دی هغه د زوی فرض دی او د زوی حق چې کوم دی هغه د پلار فرض دی د سړی حق د ښځې فرض دی د ښځې حق د پلار سړی فرض دی نو دغه شان د انګور حق چې کوم دی هغه د خواښي او خواښي حق چې کوم دی هغه د انګور نو دې لپاره مطلب دا چې کوشش پکار دی چې مونږ یعنی په دې سوزونو باندې یو بل ځان پوه کړو او دا هم یو خبره ده چې که د چا مو وس رسي مطلب دا چې کور وي لوی وي یا یې چې کوم دی نو مطلب دا چې حیثیت وي ښه وي نو پکار دی چې په وخت باندې جدا کړي جدا کولو کې ډېر زیاته فایده ده دا نه وایم چې مطلب دا چې مور پلار خدمت پرې نه کوي خدمت یقین کوي لیکن په دې کې دا جګړه چې کر راشي بیا پکې دل ازاریا نه کیږي نو په دې وجه باندې کوشش پکار دی چې وس ته چاره سي نو د خدمت دې کوي لیکن دې سره چې کوم دې دا جدا کیدو مطلب نه چې کور دې ورته جدا کی هغه مطلب نه دی کنه کمره او د دې ټول لغه یعنی کم از کم دومره دې یو 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 نوی راتلون کی جنه نه پاره چې کور کې راځي دا څه پکار دی چې هغه پکې څوک نه داخلون غواړي چې په زور پکې څوک داخل نشي دا څه مطلب دی چې کا انتاز او که اخلي پخلي ورته جدا کو دا ډیره ښه خبره ده هغه وجه دا چې اخلي پخلي باندې اکثر د غرا دي نو دې کوشش پکار دی چې یعنی په یو بل سره افهام تفصیل سره دا وخت دیږي نو امید دی چې ان شاء الله که خیری وخت په ډیر ذات په اسانۍ سره یو بل سره تری شي لیکن د دې د پاره ډیر لوی مجاهده پکار ده نفسانیت ختمول پکار دي د نفسانیت په اسانۍ سره نه ختمیږي د انسان د نفس ته کنه دا ډیر عجیبه ده الله پاک فرمایي ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها الله پاک فرمایل چې الله پاک د نفس قسم خوري او بیا د ارشاد فرمایلی چې پرې نفس کې الله جل شانو هغه سيزونه مچولې دي چې په وجبان خلق یعنی گمراهي کې گمراهيږي او غلط کارون طرف ته کوم مایل کیږي او هغه سيزونه په کې چول دي په وجبان د گمراهي نه بنده بچ کیږي شي دا دواړه سيزونه په دې نفس کې موجود دي چا چې دې شر غالب کو هغه نقصان ته لاړو چا چې دې خیر غالب کو هغه فائدہ وکا نو مخکې راځي قد افلح من زکاها یقینا هغه کامیاب شو چا چې د نفس تزکیه وکا چا چې د نفس پاکو وکړ خواب من دسا یقینا هغه کامیاب شو چا چې د نفس تک شان پرې خو خیرن خجن او د دې چې کوم دینه صفایونه کړه او حضور پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې د هر چیز لپاره د صفای یو ذریعہ ده او د روح د صفای لپاره ذریعہ چې کوم دی هغه ذکر الله دی ذکر الله د زړونو د صفای لپاره ذریعہ دی او یو روایت کوي چې لا اله الا الله دی نو دینه پته دا چې د زړونو صفایون پکار ده او د زړونو صفای لپاره ذریعہ چې کوم دی د الله پاک یاد دی د الله پاک ذکر دی نو کوشش پکار دی چې مونږ د الله تعالی یاد چې کوم دی حاصل کو لیکن د الله پاک یاد چې کوم دی دا دوه قسمه دی یو یاد دی چې په ایبان اجر ملاوي یو یاد دی چې په اجر ملاته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر یا درود شریف یا استغفار یا قران پاک تلاوت یا دعاګانې د دې ټول باندې اجر ملاوي لیکن یو هغه ذکر دی چې پای باندې زړه صفا کی زړه صفا کی دوه څه مطلب دی چې پڑھ کې د دنیا کو محبت دی هغه د دنیا د محبت د نه وځي او د الله تعالی محبت د پڑھ کې راشي دا اصل دا هغه ذکر دی چې کوم د علاج والا ذکر دی نو دا ذکر دی اجر والا ذکر چې کوم دی د دې لپاره خو اس پابندی نشتا چې څوک څومره کول غواړي نو کولی شي البته خپل احتیاط ته وګوري داس طریقې سره به کې چې فرض واجب ورنه پاتې نشي فرض واجب ورنه پاتې نشي مثلا دا مطلب دا چې یعنی سړی خدمت ور باندې لکه واجب دی او دا وظیفه کوي دا وخت ورته سړی وازونه کوي نه دا خبره ټیک نه ده دا وخت به دا وظیفه ده پرې دي او دغه شان چې کوم دی نو مطلب دا چې خپل اولاد خدمت چې کوي دا غي د پاره روټي په خول لای د پاره کار هغه وخت هم چې کوم دی نو خپل اړتیا ور کوي دې مطلب دا چې کوم هغه وخت چې په دې سونو کې نه لګي نو په کار دی چې په دا سونو کې ولګي چې دای سره د زړه صفا شي نو زړه صفا کې دوه ولدا دغه چې کوم دی دا نه دا اجر ولا ذکر په دې باندې پابندي شو چې څومره څوک کولی شي لیکن زړه ته فائدہ ذکر چې کوم دی دا خاص محدود وي د دې مثال د دوايي دی دوايي چې کوم دی د یو خاص مقدار وي او په خاص طریقه باندې خوړېم شي او بغیر د ډاکټر نه دانش استعمال دی ډاکټر نه چې کوم دی د دې تاسو کولی شي نو ډاکټر چې ورته بیا وي نو په هغه طریقه باندې به چې کوم نه نو کوي نو اگر ذکر اگے باندھے ضرورت صفائی کی گی یا نظر دا دنیا محبت اسی دا اللہ تعالیٰ محبت پکی راضی اللہ تعالیٰ محبت پکی راضی نو دی دا پارا چکم دے نو ڈاکٹر تل پکا دی نو ڈاکٹر دے دی دا پارا کم یو دے دی دا پارا ڈاکٹر تمنگا پیر وایو یا شیخ ورت وایو آگ دگا چکم دینا ورت ویلشو پیرانو کی خراب خلق ہمشتا یقیناً لکھا سنگا چی پڑیر از نور سیزنو کی لکھ ڈاکٹرانو کی خراب خلق شتا پا انجینرانو کی خراب خراب شتا دکاندارانو کی مشتا لیکن سوکم دا خراب ڈاکٹران دا وجنا خود اخر ڈاکٹران نہ پری دی دغه شان حساب سره په پیرانو کې دنیا دار پیران شته دی لیکن دا غیر نه بچ کې دوه پاره موږ ته خو پیران تاون پکا دی چې موږ غیو په جنو هغه طرف ته لاړ شو او هغه نه چې کوم دنه موږ استفاده وکړو نو دا هغه سو نه خېدی هغه نه خې په جندل پکار دی چې موږ ته پته ولګي چې حکم دی او غلط کوم دی نو پای کې نه خېدا دی چې یو خدای چې هغه سره به فرض عین علم ورته حاصل وي فرض عین علم هغه ته وایي چې کوم علم باندې زموږ نه باقاعده تپوس کیږي یعنی مونږ او دس روزې زکات د معاملات د معاشرت علم چې په دې باندې زموږ د سلیر ګنټه ژوند چلیږي نو دمره علم پات چا باندې فرض دی نه فرض عین علم بری پر ستا حاصل وي دویم پاغه باندې باغه عمل کړی وي او عمل باندې کوي دریم دا چې هغه صاحب صحبت وي د صحبت دا سلسله به حضور صلی الله علیه و علیه وسلم ته رسی او څلورم دا چې پای کې ورته اجازت ملاوي وي او پنځم خبر دا چې دغه سره څو د چا تعلق وي نو ورځ پر ورځ به دغه حالات چې کوم دی ښه کېدو ته روان وي او خلک به خلکو ته پته لګي چې دی ښه کېږي د ده چې کوم مخکې حالات وو د هغې نه دی په ښه والي طرف ته روان دی او شپږم دا یې چې دی به مروت نه کوي دی به اصلاح کوي او اووم دا یې چې هغه سره په تعلق کې به د الله تعالی محبت حاصلېږي او د دنیا محبت به ورکې کمیږي نو چاته چې داسې کس ملاو شو نو بیا د کرامت او د کشف پروا نه کوي ځکه چې کرامت او کشف دا ضروري څیز نه دی بعض صحابہ و کرام نے کشف و کرامت ثابت تھے لیکن اکثر و صحابہ نے کشف و کرامت نہیں ثابت حالانکہ ٹول اولیاء کرا جمع شنیو ثابت ہم نشی رسی دے دی مطلب داشو چھے کشف و کرامت اصل چیز نہ دے اصل چکم دے نو غامل دے نو اگے دا پارا چکم دے نو منگا یعنی دا پیر نسو نو دے دا پارا منگ تا پکار دے چھے دا سے کس منگ تا ملاو شی نو بیا پا دے کے منگ صرفہ نہ کو او دے تا منگا نو گرو چھے اوہو دا مطلب دا ہے چھے ما تا خود دم رغٹ پیر دے ملاو شی لکه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہ پدی کے بدا سوچ نہ کو وجہ لائے چھ کہ بلب دے اگر کپا تر بیل ڈیم کیم سو کو لگی نہ کہ سو واٹ بلی نہ سو واٹ عمر بلی گی او کہ سو کی دل تا پلا کیم لگی نہ سو واٹ والے بلی گی دے مطلب دا شو چھ دا انسان پر استعداد بایندا دا دا اگر پوجا بان نہ نو کوشش پکار دے چھ چرتے کہ دا سے شیخ ملاو شی دا شو شرطوں نو بربانی پوری او شرطوں نو بانی پوری نہ بیا دا اگر رابطہ او کرے شی او دا غیر دا پارا چھ کم دینو یعنی دا خپل چڑو تاون دے چھ کم دینو حاصل کرے شی او د دې د پاره په کار دي چې یعنی دې ته کار ویل شي دا یو ضروري کار دی ځکه زموږ دړونه ته دا دنیا د محبت نه شي دا موږ ته ډېر زیات نقصان رسوي نو موږ ته په کار دي ته موږ کار وایو نو کوشش په کار دی چې داسې کسان دي یعنی مطلب بندا بنده معلوم کی او بهرحال چې تر څو پورې چاته داسې کسان نور نه دي ملاو شوي نو ظاهر خبر زه اکثر یو وظیفه ورکوم چې شروع په دې باندې وکړي درې سوه ځله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا که چاته پر باندې پوه نه شو نو دا محمد زمان صاحب د کور والا دا وظیفه کړی دا او هغه نه معلومات کول شي زما ټلیفون نمبر هم هغه سره شته دی نو درې سوه وزله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر او دوه سوه وزله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دا به په څلوېښت ورځې مسلسل بغیر د ناغې نه کوي ناغه به پکې نه کوي ځکه چې ناغې سره د دې هغه ختم شي هغه اثر برکت چې کوم دی ختم شي ټیک د اجر به ورته ملاو شي لیکن اغا د دې کوم اصل برکت چې کوم نه اورته ختم شي ناغه سره لہذا ناغه په کې نه گئی او دام وې ما چې خود د پاره کوم ورځو کې ان موز منې په اغه ورځو کې هم دا ذکر کول شي په دې باندې ذکر باندې پابندی شته په اغه ورځو کې صرف په موز پابندی دا پر اوجه پابندی دا او په قران پاک په تلاوت باندې پابندی دا نو باقی په ذکر باندې په دعا باندې په دې دروش باندې په دې سور باندې پابندی نشته نو دا چې کوم نه کول شي نو ذکر چې کوم نه اغا دې یعنی دا سلوی فرضی بدا بغیر د ناغې نه کوي چې کله دا پورشین به ټلیفون نمبر دوی سره شته دی په ټلیفون باندې به ما سره رابطه قائم کړی شي او دا د خوشخبری خبره ده زه تاسو کوم چې ما سره ډیرو زیاتو ښځو د دې په باره کې یعنی رابطه ده او هغې دا ذکرونه اخیستي دي ورباندې الحمدلله د هغې کورونو کې ډېر زیات دین راغلی دی الحمدلله ورځ پر ورځ د هغې په هغې کې د هغې په اولادونو کې الحمدلله الله پاک ته دلی راولي نو موږ ته د دې تجربه ده چې سړو ته کوم څیز په کالونو کې ملاویږي نو ښځو ته هغه په میاشتو کې ملاویږي که څوک شروع کول غواړي په دې وجه باندې چونکې دا د ښځو سره مناسبت لري او یکسوئی رہی تاثر په کورونو کې ناستې وي نو کوشش ورته بلې کوي دلغونې کوشش ممکن پای باندې ورته ډېر څه ملاویږي نو تاسو هم که څوک دا وظیفه اخیستل غواړي نو زه اجازه درکوم درې سوه ځله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر او دوه سوه ځله لا حول ولا قوت الا بالله العظیم سلویخ ورځې بغیر د ناغې نه دا پوره کړي بیا د ما سره ټلیفون باندې رابطه وکړي او هر مجھ پسې درې دېرش ځله سبحان الله درې دېرش ځله الحمد لله څلور دېرش ځله الله اکبر درې ځله درود ابراهیمی درې ځله استغفار او درې ځله کلمه طیبه یو ځله آیت الکرسی دا دې چې کوم دی نو هر مجھ پسې کوي نو امید کوم ان شاء الله چې چا هم دا شروع کړو نو تر اوسه پورې چې څنګه موږ ته الحمد لله دغه اطلاعات را رسي نو لار ورته الله پاک کولاو کی الله جل شانه دې موږ ته ټول د کوم نه لار کولاو کی و ما علینا الا البلاغ اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحب تلاوه كتابك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا توسر علينا وارضنا وارض عنا اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اي الله تقبل فضل كرمانه زمون دا ناس تدل تقبل كي اي الله تقبل فضل كرمانه زمون ويل قبول كي او يا الله اوريدل قبول كي اي الله سمرا جنانا چلت خپل کورونه پرېخي دي اے الله هغه دلته کې راغلي دي اے الله څه مقصد د پاش راغلي یا مقصدونه پوره کې اے الله د زړه دنیا چې کوم دینو اے الله ودانه کې او یا الله خپل فضل او کرم ماي زموږ ټول پړونو کې اے الله خپل ذات محبت راولي د حضور صلی الله علیه وسلم محبت پکې راولي د نیکانو محبت پکې راولي او یا الله زموږ دونو د دنیا د محبت وباسي یا الله د دنیا د محبت زموږ دونو وباسي اے الله زموږ دونو اے الله خپل ذات علی لپاره اے الله تقبل کې اے الله ته زموږ راضي شي دا سره ناراضي شي بار ناراضه مشي خپل محبوب پاک صلی الله علیه وسلم سره زموږ رښتینې مینه پیدا کې خپل محبوب پاک صلی الله علیه وسلم قدمونو مبارک تا اے الله موږ په دواړه جهان باندې ورسه خپل محبوب پاک صلی الله علیه وسلم مایت کې اے الله موږ خپل رضا جگا د خپل رضا دے جنت الفردوس ته نصیب کې او یا خپل محبوب پاک صلی الله علیه وسلم په مایت کې اے الله موږ خپل دیدار پاک نصیب کې او کله چې ته فرمایې چې تاسو ناراضي شوما اوس په قلم نه ناراضه کېږم اے الله موږ په خوش نصیب خلکو کې راولې اے الله عملنا والا راته په خیل آسمان راکې یا الله حسن حاتمی عظیم دولت راته نصیب کې د مرګ د سختۍ نه د قبر د عذاب نه د پولیس رات د مشکلاتو نه د جهنم د اور او د لوګینا او د روزي محشر د شرمندګۍ نه یا الله موږ ټول په امان کې اے الله زموږ د ایمانونو د جان او مال او د اوقاتو د لړو دامنو او یا الله یا الله یا الله زموږ د صلاحیتونو ټول حفاظت فرمایي زموږ داسې اے الله حفاظت فرمایي لکه څنګه چې د وړو کی حفاظت کیږي یا رب کریم چې څنګه اوخت لغم راکې او چې څنګه دې غوښتي موږ ته غوښتل پکارو ام د خپل شان اعلی او د خپل شان اعظم مطابق راکې یا الله زموږ پړونو کې کوم جایز حاجات یې پوره کې او چې کوم ناجایز حاجات دې غینه موږ زموږ زړه اے الله تور کې او موږ د غینه محفوظ کې اے الله زموږ باندې موږ باندې خیر نظر واچې اے الله دې پری حاضر مجلس کې چې چا کوم یو دغه مطلب دې زړه مراد دې اے الله ته خپل فضل او کرم چې اجایز دې هغه پوره کې یا رب کریم ته زموږ راضي شي دا سره ناراضي شي بار نه رضا مشي اے الله موږ ټول ته بکو د هر غلط کار نه کوم وړو کې د کلو دې کوم ته پته شته که پته نشتا په ظاهر دې که باطن دې په کسره شي که په خطا آینده د پاره به موږ ګناه نه کوو تر نو شو نه فورن به توبه کوو اے الله ته زموږ ټول سوالونه خپل مبو پاسه نه په فل باندې یا الله قبول منظور وګرځي الله یا الله زموږ سفر هم قبول کړي او یو خدای پاکا ته کوم مقصد د پاجا سفر شو او مقصد هم یا الله ته پوره کړي اے الله ته خپل فضل او کرم د حرمین شریفینو زیارت مون ته بیا بیا باندې اے الله محبت سره او یا الله په خپل توفیق سره او یا الله قبولیت سره راته او ادب سره راته نصیب کړي یا الله ته زموږ راضي شي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان ولا حول ولا قوة الا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب يو خبر من وسط انت رالا چه دخلو دير ذات مسائل دي لك څو خبرو باندې خو خبرو شوې لکه غیبت شو یا دروغ شو یا دغه شان طرفګني شو یا چغلي شو دا ټول خبرې داسې دي چې په دې باندې پوره پوره بیانونه پکار دي د دې یو خو موږ سره الحمدلله د ښځو د پار زمو بیانونه الته پټنده کی کیږي نو هغه دغه سی ډیګانې موږ سره شته دوه درې سی ډی صرف خالص د خود د پار دی نو کاغه بیا کله مطلب دی چې واړی نو بیا به محمد زمان صاحب سره به ته وکړي نو ان شاء الله ولعزیز هغه به ورته چا سره کمپیوټر وینو هغه به یعنی په هغې باندې اوریدی شي خو دا خبر اصل خبر ده چې کله د دې وظیفو سره د دې کار شروع شو او د زړه تعلق زموږ د الله تعالی سره جوړ شو او کله زموږ د زړه نه دنیا محبت ووتو د الله محبت پکې رالو نو دا ټولې مسلې به زموږ حل شي یعنی یو اونټ کې د هاتی کې پاؤں میں سب کا پاؤں مطلب دا ہے چې یعنی کوم دې سیز سره د چا تعلق جوړ شو دا ټولې خبرې به په خپل باندې یو ورځ حل شي نو اصل زور په دې باندې اچول پکار دي بهرحال که څوک بیانونه اورېدل غواړي نو هغه چې کوم دی په سیډیګانو باندې شته دی خو څوک هم مطلب دی چې بیا هغه اورېدل غواړي دی په باره کښې رابطه کولی شي او تپوس مپوس که څوک کوي نو که څوک تپوس کوي نو د هغې څه صورت پیدا دي خو بهمته